کوم عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لویې جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ رادیو نیوز پروګرامونه هم لرو. لهر څه مخکې قدر مناوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لبرای د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړې دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملی اردو اکمالاتی کتار د میمنې له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لاره روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دی چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شای سوری جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادای رادیو خبرونه اوري. یو جکپوري امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړې. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په 14 د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بیکور شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړې په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی د پولیسو د تاوتریخوالي له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابوري چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کېدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړې چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرایلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی و د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشې شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیې کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړی چې یو شمېر بندیان خوشې سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشې سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشې کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجي سید داود په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشې کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د دې ډلې د 15,000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت تور کړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غږ ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وای حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دا ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خونیز مرکز د خوا جوړ شي و وکړي. مدني فعال توایب دین بریال ازادي رادیو تول یا دوستون زو ځوانان خپل راتلونکي ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان لډي رستون سره مخامخ دي په ځنګړي ډول. د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ د هغه ماسلین او زدهکوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي، نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بله موضوع. د خورشید د خصوصي تلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی ډبولی دی او د مرګ ګواښي ورته کړی. رفیع صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال ووهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفیع صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید تلویزیون مشر رفیع صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفیع صدیقي د پنج شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړي، د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لو ساتون کو سره یو ځای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو لغت و وهلم او په دې حال یکلم.
د خورشید خصوصي تلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفیع صدیقي لخوا ترسره شوې داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په ګاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفیع صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید تلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنو می داد
همدی سری دو دانه تیکدارانو تا کنزل کولی و هل دبول هیس ندی شوی او تاسی کولیش پدیار لخلکو او گواندیانو پختن وکلی
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفیع صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کردند
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولی و، موږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفیع صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي، خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفیع صدیقي په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې، هغه څه چې رفیع صدیقي ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لوو د مزدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. د مزدیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مزدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مزدیګر تر وو ازادۍ رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
ټایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه لیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجي بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ټرمپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ټایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل لویدیز چارواکي له قوله چې د دواړو نومونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. ټایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ټرمپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالې جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې یوه چاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې لیدلی دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 نالولادی چې په خپله 3 جریب ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندېږي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي وه. په سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه وي. دا 6 کاله اوبه ډېرې د هر ځای چې تنالیږي ډېرې کره سوي دلیې ګل ګل ځای چاو چا کرلي دي. بس دا 6 کاله بیا د خیر کال اوي دی. اوبه ډېرې دي نه وار جوړ سوی دي نه رود دونه کمبود کړی دی. رود ګرد پچاو سوی نه په لخوا پلاستیکان ورکړه. 6 کاله اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وایي په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپینې وریجې کرل کېږي. بزګران وایي د شولې کښت ډېرې ګټې لري. اقتصادي ورسره ښه کېږي، کرنیزې ځمکې یې له امراضو خلاصېږي، ځمکې یې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړېد وطن به سل په سل چې آباد شي، ټوله شپې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکوي، پسلنۍ به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پاس مځکه به ټوله آباد شي، د مسلمانان به غریبي بښو کړي. دا ګور دا روخانه ده، ټوله خرابه پرته ده. 2000 به جري به ملک دی، یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه دغه ګر د رود وړې ده، بس آباد شي، د غونه کښته رود وړې ده، د غونه په تنګیز کې رود وړې ده، په جراوت کې د غونه رود وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټاره ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږکال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
څنګه خاوتین خېلکار یعنی تر تاسو نن نیوي کال په جریان کې یو پروژه قرارداد تور کړی ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500,000 نور دې زر افغانۍ باندې شوی دی. دغه پروژه په تدریج سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي، ترینکوټ له شولو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کې کې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عربی اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر په راپور کې.
په دې موافقې سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خپره کړې چې د موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat la taqib kri
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوي په راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقې لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ لوبغاړي د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان بځندوي. عربي متحده امارات ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتې سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شاه لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبری اژانس تر راپور له مخې دا موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سختوي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو. خدا شی با پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له خښولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله مهیب دا وینا پرون پنجشنبې د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې یې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بیلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
ورغمد مشکل دي چې ما دې من ولادت نه دالي ول صالح ساري ته نیولې ده ورور دلته غلاوي کې چې دا حکومت پاملرنه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنی نشي په یک سلانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولې غلاوي کې ګور کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په سر اوته د یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله چې د ورور چې د ازما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام ثبتوم. د غزمیر د میر بازار سړک چې دی دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جانی بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پارته دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو وجیبو ته واچولې. په دې موږ نه پوهېږو او که وال وتلې او که په مځکه ننه وتلې چې دغه بودیجه څه شوله. د دغه پروژې نیم کار شوی دی نیم کار پاتې دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي. د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دا هیله امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي، سر په وګرځي. دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي، په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. څنګه د خپلې او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هېوادونو په خښه کې او عامو خلکو ته کارونه برابر څخه وړاندې احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو. لومړی د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام، نیمه نړۍ خپریږي او ورپسې به د کور کلی اونیز پروګرام واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشرمن سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کړي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی دا عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لک نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. دیو نیازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي،
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت ته، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه و چې زما د پاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم وم. خلکو یو ډول غبرګون وښوده چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه، او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما و هغې نه به زه بار بار لایف راتلم، او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه دغه یو اکاونټ لرم، دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو ځورول ډېر تر سترګو کېږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریه چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریه زیاتوي.
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده. یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده. یعنی ډیری خلک، له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد، هغه فرهنګ، هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي، کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کېږي، او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا عکس، د چا تصویر، ژغ، دده د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي، نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1383 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سیکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کدارا تھا وہ یاس چھ د جالی فیس بک پانو مخنیوے د مخابرات وزارت لخوا ترکمی شونه دے او ک شونه دے بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي.
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل په وزارت مخابرات کې د سی یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ڈی چې کم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي، بیا هغې نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو، انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده، اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل بچا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
د نیمه نړۍ اونیز پروګرام مو واورید. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبرونه په پای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام کور کلی چې د اوریدو بلنه یې درکوم.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنه. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور ترڅنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
Thank you.
گران دوستانو بخل حسادت کی نه هغه سدی چې د انسانی کی خوري حسود انسان د نور خوشحالی مالداری نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی دا موضوع زیاتره په ورسته پات ټولونو کې تر سترګو کیږي ځکه په پرمختللو ټولونو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي بخل حسادت سره لدی چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي کورنۍ او ټولنه ته هم زیانونه لزان سره لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډیر حسادت درلود نو موري په دې حق لا داسې غږېدلې ده
او بخیلی ډیر زیاته په شخصي ژوند کې مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به مسره ډیره اکثریت وخت بخیلی کوله مثلا ما به یو لباس واغسته یا به مې اولادو ته یا به د کور دپاره یو سامان او فرش او ظرف مې واغسته ډیره زیاته بخیلی به یې کوله او سود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري او زینل زه به پوهېدمه چې دا بخیلي کوي ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده او هم زه خو د دې پردی نه یم مثلا د دې د ورور مېرمن یم باید دا خوشحاله شي هغه شي مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري معاش لري زه یې نه لرم ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه لباس ته به یې کتل یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله زه به برعکس داسې نه وم بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي چې هغه بیخي خپل زړه خوري نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي نه پردي خلک
والا بخیلی خود سدا چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله یا ما کم پیدا کړله په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري جایداد لري ښه وظیفه لري زینه لرم د امه غینه بغوس کینه ور سره پیدا کی چې والا د سره مګرزه یا وګرزه یا یو مطلب ورته ولري هغه بخیلی هم دغه شیدن شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه بخیل خلکو سره نه ګرزه منه مخخیږي بخیل خلکو سره مخپل نه لګيږي خپل بخیل نیم د شکر ده او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي دا چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده خدای پاک دې یو ډول راکړي د بخیلی راکبنی او که بخیلی وکي مجبور شي دغه نه لار چپه کینو آینده کې نور مشکلات هم جوړيږي د بخیل سړی سره په لار ګرځیدل مر سره کار نه دینو
هر هغه موضوع چې یو شخص ستونزوي نو دا حتمی خبره ده چې ټولنه ته هم مشکلات جوړول شي ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلای دی
حسادت او بخیلی پایلې د دې ځکه د نوم نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی او دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث دي پراګندې د فامیل جامعه او د خپل زر برسول شخصیت او انسان کې دوستان د لاس اور کی فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه لمای نه ځي په جامعه کې لمای نه ځي ځکه په نوم د حسود او بخیل مانده مشوره کیږي نور خلک ورنه فاصله نیسي او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي او څوک نه غواړي هغه سره دوستي وکړي یا هغه سره روابط وساتي باید زده کړي چې د خپل شخصیت هم د لاس نه ورکا او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکي
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی دا ګواد په دې مالکه تند چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي نو ته به ول بخل باندې کوي دا خو اتیا د الله څخه ضرور کړی دی ځکه خدای تعالی پر پیرزو ده تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ شي او چاته ذلت ورکړي چې خوښ شي نو دغه عزت چې الله ورکړي کړی او دی پر دې باندې حسد لري دی پر دې باندې بخل کوي دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري نو دا د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف ډیر مجرم ډیر بدبخت انسان
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمي هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیر بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر فساد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، دا ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنې پیشرفت نه ده کړی، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 3000 افغانۍ معاش اخلي، یو سره 1500 افغانۍ، یو سره په زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نورې نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت ته یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي، د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې. ولې که دا بخل کېته، نو باید رواني مشکلات، یعنی په دې مانا چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریښې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنی دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پښتو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنی دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اقدامن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د هغې کې د منځ ځي، یا چټېږي، په ټولنه کې په کور کې ډېر بدبخورد کوي، دی څه نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولی نصیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخته چې ده ځان ته ورسو، نو واضح دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، همدغه کورنۍ کې ده او همدغه ټولنه کې ده. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دغه ستونزه.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، او هغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنې هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مساحب دغه زړه راز ورسره دوی ورته شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي د بخل او حسادت
او یو تعداد د څه چې امکان لري هغه راشي، مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دوی به پوښتنه کنه، مثلا کله یو دته باستل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر دی، مثلا یو ښه لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر، یا مثلا یو ښه موبایل وړي شاید ورته برابر دی، اما کله یو ښه موټر وړي لکه چې نور او دوی وګوري چې پلانه په موټر کې راوځي چا دی ما او هغه د څه خوب کول لري په یو کرایي کور کې ما هغه مثلا څو خارج ته سفر کې وځي تر خار نه شم پلی دا چې د پیسو ډک دوه ما په جېب کې و روپې نشته، دا څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواړه دا به هغه کسان سره چورتوي چې تلاش ته زحمت وباسه، دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلي په یو وار نه دي رسیدلي، زمانی نیولای وخت نیولای تلاش کړی دا زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کې شي بعد دې دې اگر په مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت وچدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي.
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان استاد. ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.